معلومات ولري او لغوی هم لغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته مطلب میداد.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرام مطرح کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام څخهي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیونبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي. اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبسخونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تکتیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقم خزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي، یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې دیدیږي، حتی غیر قانونی داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د په زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي، دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، دل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د سې شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په دوره کې لا درکه سوي دي یا زندان ته تللي دي، اما چون شمېر زیاد ده متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستانه چې څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل، چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تیرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښل دي.
حواس زه چې کله د حواس د جهنم نه را پخوت شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او حواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وایستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسکه نرۍ غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډیر مینهواله پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښې منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه هم ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دوکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک پچه درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بله چشه، دغه ډیر روزه او دغه کوچني منګي ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن ولوی دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ جي ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اوړو، لوښ تور اوړو، لوښ جوړوو، لوښ جوړوو جوړوو، تر هغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک له لارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطرافو ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته ووایو چې لشکرګاه و، مساکله و، سنګین و، داسې نورو ټولو ګردیز و، داسې کابل و، ایرات و، دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو روز کې روزي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو وسیدونکی چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلی خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخې اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایع دي. اوس هم په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره د کوم، ځکه دا دته رواج لري او دا رواج اوس دلته په مختلف دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نویه مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1294 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوي دي. په دې کې هم نوې جامې وي، هم لیلامي جامې شاملې وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوي دي. البته په 1294 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1292 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤولانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نشمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم پرې دی او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سنور دا خپلوانا نه ډیر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. د څو چې بهر نه راوړي هغه نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته ویسو هر څه یو چې جال به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړه چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمانه د چې د کالی وګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالی وګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واسم میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دي، اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلی دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستانی کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کومه پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم سالنه
کومې دا څلور ډیر شکلن کړی ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوي سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم سال لپاره مې سره زرو اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایع او خاري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خو هېدو ام دې مری او ماشين هر کم کار سی به و، بس ما به خو هېدو کول به مې سبا یو چي زده کم او کارونه. اول سلسله مې ګند افغانی جوړ کو، خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې
نور چاسی به فرمایش را کول امسایه و ته کور کیندرند و ته بیا شخوار چته می جوړو. دا د موږ خپل افغانی رواجم ده، ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند، دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساته. مخته می خپل کاوسی کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم، د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځلس نفر به یې
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې پورېښمن وي، او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټکرې جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی
ਦੇ ਦੇ ਗੀਤ
نوال